درنو اوریدون که السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. دا سړی رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. د کندهار د تیلو د پلورلو په عمومي زیرمه کې د اور لګیدو له امله میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنی قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یوه خپاره کړې بیان کې ویلي چې اور پرون ناوخته ولګید، وروسته د اطفایې په مرسته مړ شو. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې ځینې کسان برسیرن ژوبل شوي او 8 میلیونه افغانۍ مالی زیان اوښتی دی. په کندهار کې د طالبانو د نورم او ستاندرد ادارې رئیس محب الله اعظم ویلي چې د اور لګیدو علت د برېښنا شارتي وه. د خوندیتوب د اصولو نه رعایت او نورې بې احتیاطۍ په افغانستان کې د اور لګیدو د ډیرو پیښو اصلي علتونه ګڼل کیږي. له کندهار په بل خبر کې یوه سرچینه وایي چې د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ په حسنزو سیمه کې د یوه سپین ږیري جسد چې نیم ژویو خوړلی موندل شوی دی. د دې سپین ږیري د مړینې علت د هغه هویت او خپلوان نه دی معلوم، او دا مهال یې جسد د شاولي کوټ ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې دی. د کندهار لپاره د طالبانو امنیتي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال یې د ملګرو ملتو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکارۍ په افغانستان کې سبا نه 1500 الوتنی کړي او نږدې 8500 مسافر او د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول د بشري مرستو 19 جوپې رسولې دي. د ادارې په خپل ټویټ کې په دې باب نور توضیحات نه دی ورکړي چې دغه الوتنې کوم ولایتونو ته شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګ شاوخوا لس ورځې مخکې خبرداري ورکړې و چې د روان کال د اکتوبر تر پای به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختم شي او د هغې میاشتې تر پای پورې له 5 میلیونو اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولی شي. په ازبکستان کې د ولسمشری انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. ارکل کیجی د منځنۍ آسیا په دغه مستبد هیواد کې به اوسنی مشر شوکت میرزیایف د درېمې دورې لپاره بریالی شي. دولتي رسنیو 15 کلن میرزیایف په داسې حال کې وښود چې په پلازمینه تاشکند کې نن سهار خپله رایه صندوق ته اچوي. په ټولو انتخاباتي کمپاینونو کې هغه درې سیالان چې د میرزیایف په وړاندې ولاړ دي تر ډیره غلي وو. د ازبکستان ولسمشر د روان میلادي کال په پیل کې د اساسي قانون د تعدیل لپاره ټول پښتونونه راوبلله چې له مخې د ولسمشۍ دوره له 5 کلونو څخه 8 کلونو ته وغځول شوه او میرزیایف ته لار پرانسته چې دوی نوري دورې هم په قدرت کې پاتې شي. له دې سره میرزیایف کولی شي چې تر 2023 میلادي کال پورې په واک پاتې شي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورسو د پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد سرتیری زړور وبلل او ویستایل. په همدې حال کې د روسیې د توغندیو په تازه حمله کې د اتو ملکی کسانو لمړینې سره دغه جګړه بیا سخته شوې ده. زیلنسکی دا خبره په هغه ویډیو کې کړې چې په نامعلوم وخت کې د تور سمندرګي په زمینی یا مار ټاپو کې چې د روسیې په وړاندې د اوکراین د دفاع د سمبول حیثیت خپل کړی ثبت شوې ده او پرون خبره شوه. ولسمشر زیلنسکی ویلی چې د بریا له همدې ځایه د تیرو 1500 ورځو له کبله د خپلو زړورو سرتیرو مننه کوي. ملګرو ملتو ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې له پایله چې پرونې 1500 ورځې پوره شوې، د 1500 ماشومانو په ګډون تر 9000 زیات ملکیان وژل شوي دي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. تاسیز مشخله آزادی رادیو اوری. د روان خبرونې په دوام کې به واوري. په پاکستان کې یو شمېر نور افغان بندیانو له خوشي کېدو وروسته افغانستان ته رسیدلی دي. په کابل کې یو شمېر ښځو یو ځل بیا اعتراض کړی دی. یو شمېر افغانان وایي چې جنایي پېښې ډېرې شوې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې طالبانو یو شمېر پاکستانی طالبان له ډیورن کرښې نورو سیمو ته انتقال کړي دي. د کونړ ځینې اوسیدونکي په دې خوشي څرګندوي چې په وروستیو کې دغه ولایت ته سیلانیان ډیر ورځي. پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورځو د پوره کېدو په اړه هم یو راپور لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د شزو د یووالي او پیوستون یو شمیر غړي نن په کابل کې په یو کور کې اعتراضي غونډه وکړه. دوی ویلي چې په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت منلو ته نه دي چمتو. اعتراض کوونکو ازادي رادیو ته وویل که طالبان دوی زده کړو ته هم پریږدي بیا به هم د دوی حکومت ونه مني، او له نړیوالو هم غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د موضوع جزئیات به له خاطر پردې څخه واورو.
سلام تاسو ته، ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان د ښځو د یووالي او پیوستون غورځنګ یو شمیر غړو نن په کابل کې په یو سرپټي ځای کې اعتراض کړی دی. دغه اعتراض کوونکو له ډلې یوه سلام ده چې هغې ازادي راډیو ته وویل دغه اعتراض هدف د طالبانو هغو پرېکړو ته چې ښځې له کاره راګرځولي، د نجونو پر زده کړې بندیزونه لګولي، او په خبره یې دغه شان د طالبانو د ملاتړ او د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو د برخلیک په تړاو د امریکا دوه مخې سیاست ته نویل دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دوی هیڅکله د طالبانو حکومت نه مني او د دوی حکومت منلو ته چمتو نه دي. حجره به دې اعتراض یو بل ګډونواله ده، او هغه وایي چې که طالبان له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه هم لري کړي، خو دوی نه غواړي چې طالبان په افغانستان باندې حکومت وکړي. دغه معترضه مېرمنې له امریکا غواړي چې په اونۍ کې د $40 میلیون د استولو بهیر د ژر تر ژره ودرول شي. موږ دغه اندېښنې د طالبانو د حکومت سره هم شریک کړې، خو د دوی ویان ذبیح‌الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو. دغه مېرمنو په داسې حال کې یو ځل بیا په یو سرپټي ځای کې د طالبانو د حکومت او د دوی د کړنو پر ضد اعتراض کړی چې د طالبانو حکومت په خپلې وروستۍ پرېکړه کې د ښځو د سینګارتونونو پر فعالیت بندیز لګولی دی. یو شمېر نورو معترضو مېرمنو بیا تېره ورځ د افغانستان د ښځو د پیوستون غورځنګ تر نامه لاندې په یو اعتراضي غونډه کې د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستۍ پرېکړه چې د ښځو سینګارتونونو په تړاو یې کړې ده غندلې ده. دوی ویلي چې طالبانو د دغو بندیزونو په لګولو سره افغانستان د ښځو لپاره په تیاره زندان بدل کړی دی. معترضه مېرمنې وایي د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز د هغو ښځو له دسترخوانونو څخه د ډوډۍ اخیستل دي چې د خپلو کورنیو مشري کوي.
ډېره مننه خاطر پردیسو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي د طالبانو حکومت له ډیورن کرښې د پاکستاني طالبانو د لرې کولو لپاره اقدام کړی دی. آصف دورانی دا خبره امریکا ژغته په مرکه کې کړې ده. دورانی که څه هم ویلي چې دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی، خو زیاته کړې ده که په سرحد کې د سولې سبب شي دا به یو مهم پرمختګ وي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو دوی د پاکستان په غوښتنه ډیورن کرښې ته نږدې پراته پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته لیږدوي. د دې موضوع د تفصیل لپاره لیما سپیشلی را سره ده، له دې به یې جزئیات واورو. مهرباني. ستاسو مایک ګولډل لیمجان
بله
هو سم غاورو. مهرباني.
سلامونه دي تاسو ته، لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی منلي چې طالبانو له ډیورنډ کرښې د افغانستان نورو سیمو ته د پاکستاني طالبانو د انتقال بهیر پیل کړی دی. هغه له امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې ویلي دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی، خو که چیرې په واقعیت کې د ټي ټي پي غړي نورو سیمو ته ولېږدول شي او په سرحد کې د سولې سبب شي دا به یو مهم پرمختګ وي. د جون په لومړیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله دا خبره افشا کړه چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. خو د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي د نیمو څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان شمال او نور ولایتونو ته د پاکستانی طالبانو د انتقال موضوع په یو جنجالي بحث اوښتی او له دې وړاندې د ملي مقاومت جبهې هم ادعا کړې وه چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو په خوندي ځای بدل کړي، خو د دې جبهې د ادعا لپاره کوم سند نه و وړاندې شوی. د طالبان حکومت له دې وړاندې د ټي ټي پي او پاکستانی حکومت ترمنځ په کابل کې د منځګړي په توګه دوه ځلې د مذاکراتو کوربه هم قربتوب هم کړی و. هغه مذاکرات چې پایلې نه درلودې، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی امریکا غږ سره په خپله نوې مرکه کې ویلي دوی د طالبانو په غوښتنه د ټي ټي پي له مشرانو سره خبرې پیل کړې، خو په خبرۍ دا خبرې تیر کال په دې خاطر بې نتیجې شوې چې د وسلوالو غیر منطقي غوښتنې درلودې. درانی زیاته کړې د پاکستان د حکومت لپاره د خبرو لاره نوره نه ده پاتې او یوازینۍ لاره دا ده چې دا وسلوال تسلیم شي او د قانون سره مخ شي. له پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځل یادونه کړې وه. د امنیت شورا دا بندیزونه د عملي کېدو څارنې او څیړنې کمیټې د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړه چې طالبان له القاعده او تحریک طالبانو سره پیاوړې اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګر ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او آزادي لري. خو د طالبان حکومت یې دا راپور غیر واقعي او متوازن وبالو.
بله ډېر مننه لیما سپېڅلې. په دې راپور کې مو د پاکستان د ځانګړي استازي له قوله واورېدل چې وایي طالبانو له ډیورن کرښې یو شمېر پاکستاني طالبان د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اورېدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان د کوټې له زندانه شپږ ویشت تنه افغانان خوشي شوي او افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه وزارت د شنبې په ورځ په یوه ټویټ کې لیکلي چې دغه کسان د کندهار د سپین بولدک له لارې افغانستان ته راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي ویزې او د استوګنې کارتونه یې نه دي تمدید شوي او له دې امله د پاکستاني پولیسو لخوا ځور ولکیږي. دوی ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې د خلاصون لپاره اړ کیږي چې پولیسو ته پیسې ورکړي. نور جزئیات له نرگس حسینزی مومن څخه اورو.
سروان سپ تاسو او درانه اوریدونکو ټول ستړي ماشي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شنبې په ورځ په ټویټ کې ویلي چې په پاکستان کې میش 1555 افغان کډوال د څنګه له 13 تر 15 نیټې پورې د کندهار ولایت د سپین بولدک څخه بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. په ورته وخت کې دوی دا هم وایي چې شپږ ویشت تنه افغان کډوال چې د پاکستان په کوټه کې زنداني وو دوی بیرته په تازګۍ سره افغانستان ته رالیږل شوي دي. په همدې حال کې په پاکستان کې میش یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې په دغه وخت کې دوی د وسیدو اسناد او ویزې د نه تمدید له امله پاکستانی پولیس لخوا نیول کیږي، زورول کیږي. دوی دا هم وایي چې هم دوی په وار وار سره د خپل ویزې د تمدید لپاره نوملیکنه کړې ده، خو بیا هم دوی ته هیڅ څه نه دی ویل شوی، نه دی ورکړ شوی. دوی د پاکستانی پولیس لخوا د دوی باندې کولو او په ورته وخت کې د دوی باندې کول په بدل کې د دوی څخه بیرته د رشوت اخستلو په اړه هم متخبري وکړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان کې د افغانو کډوالو مدافع وکیل منزا کاکړ هم په وار وار سره دا ټول خبرې د مسره منلې دي او دا ویلي دي چې د افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسېږي د رشوت په بدل کې او د پاکستانی پولیسو لخوا په ډېر سخت شکل باندې زورول کیږي او نیول کیږي. او ورته وخت کې دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د تېرې پنځمې په ورځ یو پرانیستې لیک کې د ملګرو ملتونو له سازمان او پاکستان له حکومته د دوی د ستونزو د حلولو غوښتنه کړې ده. په دغه لیک کې په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا غوښتنه کړې وه چې پاکستان د افغانانو د ویزو د تمدید په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي او هغه افغانان چې غواړي دوی بیرته ووځي هغوی د جریمې څخه معاف کړي. دا په داسې حال کې چې طالبان حکومت پخوا هم ویلي وو چې د پاکستاني چارواکو سره به د افغانانو د ویزې د ستونزې د حل په اړه خبرې وکړي، خو لا هم د دوی د ستونزې د هواري لپاره هیڅ نه دي شوي.
په داسې حال کې چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې وه چې په افغانستان کې جرمونه صفر ته راټیټ شوي، یو شمېر افغانان له جنایي پیښو لکه غلاو او وژنو شکایت کوي. څو تنو ازادي راډیو ته وویل چې په خپله د وسلوالو غلاو شاهدانو. تازه د یو پخوانی پوځي لال محمد غریبزاده خپلوانو ادعا کړې چې نوموړی تېره اونۍ په بلخ ولایت کې په یوه رینجر موټر د سپرو ناپیژاندو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړ اورو، مهرباني وکړئ.
سلامونه اونې کې مې ومنئ. څنګه چې تاسو ویل، په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو ویډیو کې چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانې وایا خالد زدران په خپل ټویټر باندې خبره کړې وه، دا کړې وه چې اوس په افغانستان کې امنیت ټینګ دی او دوی توانېدلې چې د جرمونو کچه صفر ته راټیټه کړي. خو د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د جنایي پېښو لکه د وژنو او غلا له موجودیته شکایت کوي. په دې جمهوري نظام کې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قومندان لال محمد غریب زاده د تېرې پنجشنبې په ورځ د چاربولک مزار شریف په لاره کې ووژل شو. که څه هم په بلخ کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ښاغلي غریب زاده یو خپلوان چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې نوموړی په یوه رینجر موټر کې سپانه نامعلومو وسلوالو وژلی دی. نوموړي د طالبانو له حکومت څخه وغوښتي چې د دې پېښې عاملین دي ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا لغوه شوي د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د افغانستان د پخواني سرتېرو او پوځیانو په وژلو او ربړونې تورن کړی دی. خو د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد له دې وړاندې ویلي وو چې د عمومي بخنې فرمان عملي شوی او څوک ونه د سرغړونې حق نه لري. د هرات او کابل یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې دوی د وسلوالو غلاو شاهدان وو. په هرات ولایت کې یوې مېرمنې چې د یو سینګارتون خاونده ده او نه یې غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې څه موده وړاندې وسلوالو غلو د هغې سره سر او ټېلیفون غلا کړ. د پلازمېنې کابل یو اوسېدونکی چې دا نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د شپې لخوا غلاوې او شوکې ډېرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې درې میاشتې وړاندې د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې افغانستان د جرمونو د کچې له مخې په نړۍ کې 12 هېواد وبله. وی ویل چې اوس هم په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، اختطاف او د پیسو وینځلو لړۍ توان لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب ونه وایه، خو د دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په تېر مریز کال کې په افغانستان کې له 14,000 ډېر کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي چې د دوی په وینا د تېر کال په پرتله کموالی ښیي. مننه.
مننه له تاسو څخه هم سنا کاکړ و چې په افغانستان کې د جنایي پیښو د زیاتېدو په اړه معلومات درکول.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
وسم له افغانستان د باندې یو نړیواله موضوع. پر اوکراین د روسیې د یرغل 1500 ورځې پوره شوې. په همدې حال کې د اوکراین له ختیځ او جنوب د تازه جګړو راپورونه ورکړل کیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ډیره د جګړې یو څیړنیز انستیتیوټ وایي روسیا تر اوسه نه ده توانیدلې په اوکراین کې خپل کوم هدف ترلاسه کړي. اسدالله لودین را سره دی، له دبه جزئیات واورو.
د اوکراین محلي چارواکي وایي د اوکراین په ختیځ کې پر لیمان ښار د روسیې په پرونی حمله کې د وژل شو شمیر نه او د ټپیانو 200 ته رسیدلی دی. د دونیتسک سیمې د پوځي ادارې مشر پاولو کریچنکو وایي چې روسي ځواکونو پر لیمان ښار څو توغندي وشتلې دي. د هغه په وینا په دې حمله کې تر ډیره د استوګنې بلاکونه په نښه شوې دي. بل لوري ته راپور ورکړل شوی چې روسي ځواکونو د ځینو اهدافو لډلې د اوکران په جنوبی ښار خرسون کې د کښته جوړولو په یو کارخونه پرون او نن راکټي حمله کړې دي. د دې سیمې پوځي ادارې ویلي چې پر دغه ښار د تیرو څلور ساعتونو په محل په سلګونو هوانونه او نور مهمات لګیدلی دي. د آزاد اروپا آزادي راډیو نشي کولی چې دغه راپورونه په خپلواکه توګه تایید کړي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې نن یکشنبه ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 10 وسلوالې نښتې شوي او په وینا یې د بخموت، لیمان، افدیفکا او ماریانکا ښارونو په شاوخوا کې د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل پرون شنبه 1500 ورځې پوره شوې، خو لا هم دغه جګړه دوام لري او د پای ته رسیدو کوم څراکې نه ښکاري. ملګرو ملتونو ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې له پایله چې پرون 1500 ورځې پوره شوې، د 1500 ماشومانو په ګډون تر 9000 زیات ملکیان وژل شوي، خو ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلې واقعي شمېر به ډېر وي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د جګړې یو څیړنیز بنسټ په خپله ارزونه کې چې پرون یې خپره کړې ویلي چې د اوکراین له هوډه ډک او ماهرانه مقاومت د دې سبب شوی چې روسیا ونشي کړای په اوکراین کې خپل یو هدف هم ترلاسه کړي. دغه انسټیټیوټ زیاته کړې چې کیف د جګړې د لومړۍ کرښې په زیاتو برخو کې خپل تهاجمي عملیات پیل کړي او په وینا یې د روسیې ځواکونو زیات تمرکز په اوکراین کې پر اشغال سوو سیمو دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په کرکټ کې یو اصطلاح ده چې ورته وایي وایټ واش. څه شی دی؟ که یو ټیم بل ټیم ته درې پرله پسې ماتې ورکړي، یعنی یو سیریز صفر درې په صفر وګټي، هغه ته وایټ واش وایي. د افغانستان ټیم چې بنگلاديش ته په سیریز یا لوبلړۍ کې، البته د 500 وره سیالیو په لړۍ کې دوه ماتې ورکړي دي، غواړي چې درېمه ماته هم ورکړي او په دې توګه بنگلاديش وایټ واش کړي. د دې موضوع تفصیل له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
افغان لوبډلې تر کلونو وروسته د بنگلاديش هغه ریکارډ ورمات کړ چې په کور دننه کوم سیریز نه وبایللې. بنگلاديش له 2014 کال راهیسې هیڅکله کوم سیریز کې چې په خپل کوربتوب تر سره کړی وي ماته نه وخوړلې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش په کوربتوب د دریو یو ورځنۍ لوبو سیریز تر دې دمه 2-0 ګټلې. ورسته یو ورځنۍ نړیواله لوبه د سیشنبه پورې سره کیږي. د کرکټ د ملي ټیم زینو لوبغاړو د بنگلاديش په وړاندې تر دویمې بریا ورسته په لاندو پیغامونو کې هیله خولي چې وکولای شي 3-0 سیریز خپل کړي، یعنی بنگلاديش ټیم وایټ واش کړي.
کوشش کوو چې پاتې لوبه دا راتلونکي اورځ کې هغه هم وګټو. د سیریز د بنگلاديش نه موږ چې کوم کرکټ ستوت وایټ واش هغه یې کوو.
سیریز بریا مبارکي ټولو ته او خوشاله او
ټولو ته سیریز مبارکي وایم. او الله دې وکړي چې یو بل میچ پاتې دی، یو خو میچ وکړو او تاسو دعاګانو به یاره.
د بنگلاديش په وړاندې د رحمان الله ګورباز 145 او د ابراهیم زدران 100 منډو د افغان لوبډلې لپاره هم د لومړۍ وکټې د اوګدي ملګرتیا ریکارډ جوړ کړ. رحمان الله ګورباز د لوبي غوره لوبغاړی هم وپیژندل شو. د غمنډو افغان ټیم برلاسه کړ چې بنگلاديش ته د 302 ډیرو منډو هدف وټاکل شي. هغه هدف چې بنگلاديش په جوړولو کې پاتې راغی او خپل ټولي وکټې په 109 منډو له لاسه ورکړي. د افغان لوبډلې پر لپسې بریاو د غنو پام ورواړو او غن افغانان هم د خپل لوبډلې د ملاتړ لپاره سټډیوم ته تللي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې داسې وخت بنگلاديش په وړاندې د ورځنیو لوبو سیریز خپل کړ چې مخکې د ټیسټ یو لوبه په ډیر لوړ توپیر بایللې و. افغان لوبډله به د بنگلاديش په وړاندې د ورځنیو لوبو تر پای ته رسولو وروسته 16 ورځې لوبې هم وکړي. تر هغه وروسته به روان اکتوبر میاشت نړیوال جام کې هم چې د هند په قربتوب تر سره کیږي، افغانستان خپل اولنۍ لوبه د بنگلاديش په وړاندې تر سره کړي.
د سپورت په میدانونو کې پاتې کیږو. زموږ سپورتي خبريال بختيار ساحل نور خبرونه لري.
سلامونه درنښت تاسو ټول درنو لیدونکو اوریدونکو ته هرکلی کوم. د افغانستان د فزیکی تکړخت او بدني ښکلا لوبډلې د سویلي اسیا په سیالیو کې څلورم مقام ګټلی دی. د یاد فدراسیون د معلوماتو او لمخې چې په یادو سیالیو کې شپږ افغان لوبغاړو د افغانستان استازولي وکړه چې 15 یې د سپینو زرو او 1 یې د برونزو مډالونه ګټلي دي. یاد سیالۍ په مالدیب هیواد کې د روانې میاشتې په 15 نیټه پیل شوې وې او 13 ورځ بشپړې شوې. د انګلستان او استرالیا ترمن د ایشیاس کرکټ د ټیسټ لوب لړۍ دریمه سیالي څلورمې ورځې ته رسیدلې ده. په دې سیالۍ کې چې د انګلستان د لیډز په هیډنګ لوبغالي کې روانه ده، استرالیا په دوو پاړیو کې 233 او 240 منډې کړې وي. انګلستان بیا په خپلې لومړۍ پاړۍ کې 230 منډې کړې وي او دم ګړې د آسٹریلیا د 250 منډو د ټارګټ د پوره کولو لپاره تر 150 زیاتې منډې کړې دي او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. دا سیالي د انګلستان لپاره له دې امله ډېره اړینه ده چې په ګټلو سره به د روانې لوبلړۍ کې پاتې شي او دوی به د دې چانس ولري چې په دغه را روانو دوو سیالیو کې که وی ګټي نو لوبلړۍ به وګټي، خو که چیرې آسٹریلیا نن نه سیالي ګټي نو دوی کولای شي چې دوی به د ایشیز لوبلړۍ درې په خپل نوم کې، ځکه دوی له وړاندې دوه ټیسټ لوبې ګټلې دي. اخواته د 500 نړیوال جام د غراوی پړاو د سیالیو آخري لوبه یا فائنل لوبه نن د سریلانکا او نیدرلینډ هیوادونو ترمنځ جریان لري. سریلانکا لوبډلې 233 منډې کړې دي او د 234 منډو هدف یې ښه، خو ښکاري چې نیدرلینډ لوبډله د هدف په پوره کولو کې تر دې دمه پاتې راغلي، ځکه دوی په 500 منډو شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. باید وویل شي چې سریلانکا او نیدرلینډ دوه هغه لوبډلې دي چې د 2023 500 نړیوال جام ته یې لار پیدا کړې ده.
مننه بختیار ساحلو چې د سپورتي د سپورت له میدانونو یې خبر کړو. تاسو زموږ شخص آزادي راډیو اورید، آزادي راډیو خبرونه اوس 24 ساعت اورید شي او دا خبرونه د فیسبوک او یوټیوب له لارې هم په مستقیم ډول خبري شي. کونړ ته په کونړ کې چارواکي وایي د تیر لوی اختر له پیله تر اوسه دی ولایت ته شاوخوا 80,000 سیلانیان ورغلي او د کونړ د ښکلو منظرو ننداره یې کړې ده. د دوی په وینا د دغه ډول سیاحت د ملي یووالي سره مرسته کوي.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت ته چهره دره او سیمه ای بیل خکولا لري. همدا خدای ورکړی خکولاوی او په ورستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم او په ځانګړي ډول د اخترونو په شپو ورځو کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. سږ کال د یاد ولایت چارواکي وایي چې د لوی اختر د رخصتیو پر مهال ولایت ته نږدې 80,000 کورنۍ ګرځندویان راغلي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نالیدلو او لری پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیع ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز سدآباد اوسیدونکي سنگر رحماني
ځکه یو د کونړ د خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډېرې پیسې د ځان سره راوړې، ولته مصارفات وکړو، بل دغه داغه فرهنګ سره مونږ آشنا شولو، زمونږ د فرهنګ سره هغه آشنا شولو. د دې وجه هم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره وګرځېدل، خو په خوشحالۍ تر یو اندازه اوس هم په کونړ کې د اختر رئیس پاتې دي، په دې درو ګرځي، اوس خوندونه ته اخلي، امنیت دی. او زما نورو هیوادوالو ته هم دا پیغام دی چې را دي شي کونړ په هر دره کې په آزاده فضا کې او په امنیت کې ګرځېدی شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د سدآباد بل اوسیدونکي ضیاءالرحمن سپینغر وایي لی بی سی می بلی تا دی سیلانیانو تگ را تگ دی اقتصادی گتو ترسنگ نور زیادی خیگنی لری.
د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ډېر رول لري. د ملی یووالي په لار کې دا ډېر ارزښتمن کار دی. بله لویه ګټه چې دا هغه دا ده چې د انسانانو په روان باندې ډېر ښه تاثیر کوي. دا د انسانانو فکرونه مثبت لور ته بیي او کورني جنجالونو په کمېدو کې ډېر رول لري. خو هیله مو دا ده چې پانګوال او دولتي مسؤولین کونړ او د هېواد هرې سیمې ته پاملرنه وکړي، سړکونه پاخه کړي تر څو سیلانیانو ته اسانتیاوې وي، هوټلونه او پارکونه جوړ کړي.
کونړ د ننګرهار د رینور ولسوالۍ، د نورستان کامدیش وانتویګل، واما او نورګرام ولسوالۍ او د کوزي پښتونخوا مومندو باجوړ دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکې پولې لري. پخوا به د ډیورن کرښې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د ډیورن په فرضي کرښه